افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پایل د سات په خبرونو کې. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی بینت پرون چهارشنبه په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي چې د یو نور کارپوهان له پاکستان غواړي چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دوی له دغو افغان کډوالو سره د پاکستان اوسنی چلند او په زور افغانستان ته د استولو اړوند خطرونو ته اندېښمن دي. بینت دغه څرګندونې صلاحی کوي چې نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له یو شمېر نورو کارپوهانو او ځانګړو راپور ورکوونکو سره په غونډه کې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې خبرې وکړي. دوی خبرداري ورکړ چې یو شمېر افغان کډوال بچ له پاکستان په زور ایستل کیږي او افغانستان ته استول کیږي په هغه هواد کې د بشري حقوقو له ګڼو خطرونو سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویست نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وای ښاغلی ویست به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویست په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته له دوشنبې راهیسې سفر پیل کړی او د لس ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویست دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتی ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیله پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې امپیل شوی چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د یوه ناورین لور ته روانه ده. پاینال کې اسرائیل په وزوی چې ځواکونه د غزې ترنګ په دوهم لوی خار ګوټي خان یونس کې د سخت دریز حماس ډلې چې متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه ترګره ډلې پیژني له سخت دریز سره جګړه مختوړي. سیمه کې اسرائیل زمکنی جګړې په لزګونو زره فلسطینیان اړ کړی چې د غزې جنوبي برخه ته وتښتي او همدارنګه د هغوم رسندوی ډلو مخه ډب کړي چې هڅه کوي اړو کسانو ته خوراکي مواد او ب او نور اړین توکي ورسوي. پر خان یونس د اسرائیل برید د هغې سخت جګړې او بمباری دوام دی چې په تیرو څو اونیو کې مخته وړیاو په نتیجه کې په غزې ښار او د غزې په شمالي برخه کې ډېرې سیمې په کنډواله بدل شوې دي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل دننه 1200 اسرائیلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1.6 میلیارډ ډالرو مرستې لپاره کړې وه. جمهوري پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغې لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه پرون رایې ورنکړل شوې چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 60 غړو باید ورته مثبتې رایې ورکړي وای. خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړي. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړي ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوی ده. د مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل 33 کلنه سویفت د دې لپاره د کال غوره شخصیت ونوموله چې سندرې په دې تیار چاپیریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال د اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباد یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن دستنیږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څیړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستان په زور وویستل شي په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وای د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګري ملتونه وای په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان خپل خاوري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر څلور لکه ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندیشنو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسټ په نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. اخلی بلوچ زیاته کړه چې د شاغلی ویسټ سفر وروسته به د دسمبر په نهمه د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والس نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنې شي. اخلی نویس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 15,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونه لیشي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبرې وکړې.
د دوه اونیو په ترڅ کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی ولاړ، بل په لاره کې دی او بل هم روان دی. دا پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرې به نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو له کتونکو شینکې کډو خیل څخه به واورو.
اسمه پاند باندې خدای ډیر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا یو ځانګړی توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان خپل غوښتنې لري له دغه حیات. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به په اصلاح سلو کې او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې، څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډیر زیات نشي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان خاتمان خپل ځانګړي اندېښنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیون کسان یو دم د پاکستان څخه باسي. نو معلومدار ده یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکلی چې په اروپا او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بین ملي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته ده. حتی افسو میاسته مخکې حتی دبلیو سپی وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان د خپل لست نه لري کو ځکه چې موږ هغوی لپاره مرستې نسو رسولی. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کېږي. واقعا دا به یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کړي چې دا به څوک مدیریت کولی نه شي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیاتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندیز تاسو څنګه ښکاري؟
خامہ مله مزر طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او د سر مشوره وشي، ځکه چې اتمن طالبان خپل غوښتنې لدی خپل اندښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري. ځکه چې دا یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي، نو معلومدار چون تاثیرات په دغه د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو دی خطر دی بلمدار د باید یو وخت نه چې مستقلی دوی سره خبري وسی، ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسلیت طالبانو په حالت نو د طالبان به سیدی ته څنګه جواب یې معلومدار ته کې طالبان حتما د دې وخت نه کې چې باید سره خبري وشي، شاید د تر کومکونو تقاضا وکړي چې همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې فشار راوړي چې دا لری پروژه کې باندې کې او نوی کال لپاره پلان شي. ان معلومدار دي چې د مستقیم غوښتنه لري او د باید چې هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی انکړو خیلوه لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید د زینو راپورونو لمخې له سخت حالت سره مخامخ شوی دی. یو لور ته مقاومت ورسره کېږي، بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې دوه میاشتې پوره شوې. نور په دې راپور کې
اسرائیلي پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسلوالې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز څرګندوي چې خان یونس کې ډیرای کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیشتېدو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دوو میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سر یاسم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یو مشر יהיה הסנואר קור מהסרה קרדה.
אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה.
די ווי, מה וויל צ'יזמור זועקונה תחזי פטרנגה כי הרזי תרסי דלישי. דוי ווס דה סנואר קור מהסרה דה. דה הגקור יווקלנה דה, נו תשתי דלישי, חודה דה וכת חברה דה, שמוש בי ביה פיידע כו. د خان یونس اوسیدونکو رویټرز سره څنګه ستویل چې اسرائیلي ټانکونه د سنوار کور ته نږدې شوې دي، خو دوی نه پوهیږي چې هغه به په خپل کور کې وي کنه وي. اسرائیل مخکې ویلی وو چې د حماس اکثر مشانه وسلوال تر مځکې لاندې په کینستل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روختونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي چې اکثر یې میرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم په ختمې دوري. اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي، خو د غزې اوسیدونکي وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پرېږدي. اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس به خې دغه کچه را صفر سوې ده.
کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د